CIA په ګډون متخصصین په دې باور و چې مولا عمر د 2001 کال د سپتمبر 13 وروسته پاکستان ته وتښتید. خو د زومیا مرکز راپور د مولا عمر د ورستوي کالونو په اړه وایي چې دی تر ډیره یوازې و او په افغانستان کې ژوند کاوه. راپور دا هم وایي چې مولا عمر له خپل ساتونکي جبار عمری سره اوسېده او ځینې وختونه به یو کس ورته راته چې په پاکستان کې د کوټې له شورا او د ده ترمنځ به یې پیغامونه تبادله کول. راپور وایي عمری اوس مهال په کابل کې په خپل کور کې نظربند دی. طالبانو د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کلونو زیات پټ وساته، خو په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې دا خبر علني کړ. وال سټریټ ژورنال د راپور د لیکوالي هالنډۍ لیکوالي او خبریالي بیټي ډام له قوله وایي دغه راپور ښکاروي چې په دې جګړه کې د امریکا تر ټولو لوی ادعا ناسمه ثابته سوه، او دا په دې معنا ده چې امریکا د طالبانو په اړه څومره لږ پوهیږي. بیټي ډام د مولا عمر د ژوند په اړه په دې عنوان یو کتاب هم خپور کړی دی، د یو دښمن په لټه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مشر او په افغانستان کې د امریکایي پوځ پخوانی قومندان ډیوډ پټروس له قوله لیکلي چې دوی باور نه لري مولا عمر په افغانستان کې و، ځکه دی هلته ډیر په اسانۍ هدف ګرځېدای سوای. پټروس دا هم ویلي چې امریکا د پاکستان د بلوچستان ایالت او کراچي ښار ترمنځ د مولا عمر د تګ راتګ په اړه هم خبر درلود، چیرته چې دی تر درملنه لاندې و. افغان حکومت هم هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشر مولا عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هملته مړ سوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور طالبانو او د هغوی ملاتړو ته د هویت ورکولو هڅه ده، او افغان حکومت کافي شواهد لري چې شی مولا عمر په پاکستان کې اوسېدلی او هملته مړ سو. فارن پالیسی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. هر څوک د افغانستان یوه برخه غواړي. مقاله لیکي که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شایي سیاسي حل ته لاره پرانیزي، خو بریا په سیمه ییزو قدرتونو او افغانستان په ګاونډیانو پورې ده. مقاله یادونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو د خبرو پر چوکاټ توافق کړی دی. د مقالې لیکوال وایي که د دوی ترمنځ هر ډول موافقه رامنځته سي د جګړې مهم لوري به پر دې موافقه خبرې کوي چې آیا وی مني که نه. د جګړې د لورو ترڅنګ به هغه سیمه ییز قدرتونه هم دا توافق باید ومني چې توافق په بریا عملي سي. مقالې په سیمه ییزو قدرتونو کې په ځانګړې توګه د پاکستان نوم یاد کړی او وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د دې هیواد پوځ هم پر طالبانو د فشار راوستلو په برخه کې انتخابي چلند کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. رادیویی مجله د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلي شاعر پروفیسر محمود آیاز سره خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زرپاڼه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوی قسم واوري، او ریخمین خیال کې مو اروښاد ریاض تسنیم ته لیکل شوی مرثیه رانغښتې ده. د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمینځتلو لګواښ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان پلوڑا پوز اخوان کا لکه پلوڑا چینار چوا چوی شالونا. پیزوان دیگه گرنی نوم دهی چی پخواب ناویانو تا چول که ده، خو پیغلین جونی تری هم پرهیز نبی. زینو پیغلو به هم پا ودونو که پیزوان پا بوزا که و دا گرنه یو گردی حلقی تا ورته ده چی ری پوزی پا منزلی دیوال که اچول که گی. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاه زغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان بعد اکثرا زمونږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا نقرۍ څخه جوړېده، ډېر ښایسته به و او دا به معمولا غزمان نجونو اچاوه او حتی واده کړو ښځو به هم اچاوه. نن سبا دغه ګاڼې یو څه محدودې شوي دي، نشته. ځینې خلکو به ساتلي وي، که یې ساتلي وي نو هغه مونږ تاسې کولی شو چې البته په ولسي فولکلوري ادب کې د سینګار په برخه کې یو ځای ورکړو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ آریایان یو، دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګر ولایت اوسېدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتلای اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نو موري وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناول لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه هغه به هم د زورلودل نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبه دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکی لیناراته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګار توکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دود لکه کم شوی دا او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي، او پیزوانونه هم بیلابل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د لمنځه تللو په حال کې دی، او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې په ساتل کېده هم داسې وساتل شي.
چاغت کی راتوي چې ځانان مې یادوا، د سرو شوندو د پاسه سر په ځوان مې یادوا. چاغت کی راتوي چې ځانان مې یادوا، د سرو شوندو د پاسه سر په ځوان مې یادوا. وای ځانان مې یادوا سر په ځوان.
د وی ټولنې هنري فرهنګي ټولنیز او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. کچې لیک نوي یو ژبه په ډېری اسانۍ او کم وخت کې لمنځزي، او که ژبه نوي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندۍ نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله په خوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغیرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستر او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونې زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
د
ډاکټر صاحب د لیک دود پاړه اول کده پښتو ژبه د لیک دود پاړه ته لړن معلومات راکې چې د لیک دود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیک دود لیکل کیږي یا د لیک دود کوم لیک دود د کلن معلومات راکې
د لیک دود مثلا خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیک دودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دا دغه کوم مرویجه لیک دود چې منګو تاسو یې اوس لرو، البته دا لیک دود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارو نه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمو د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا و چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود، نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیک دود غوره وبل او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیک دود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهم خبر ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیک دود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیک دود لار کنه؟ که لیک دود لار غ لیک دود څه کوم لیک دود؟
د شواهد په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیک دود په نامه د خروشتي لیک نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیک دود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود وو او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج وو.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغیرات هم پکې راغلي. که دغه تغیراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو د اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغیرات پکې راغلي که نه؟ لیک دودي تغیرات خاص کر په پښتو ژبه کې
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغیرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغیرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. مثلا اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوي دي او تر اوسه پورې یعنې دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیک دود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل مونږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچوي کو ګور مونږ د لرغونی دورې لیک دود ته ښه دا سب کو سټایل دار چا به فرق کوي څه تغیرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او د خلکو دوره دا یا لغ وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې دغه تغیرات څنګه؟
تغیرات خو اساسي یا بنیادی تغیرات خو په الفبایي سیستم کې چې په هغه باندې باید رڼا واچوم، هغه ته چې خپل عربي لیک دوت کوم چې پورتو باغ باندې سب شوایا باغ باندې لیکل کېدل خیزنی غونه وو چې هغه په عربي الفبا کې دغه معادل استوري یا د ماغه معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو نو دا غې د پاره یو فکر پکارو چې دا سمبولونه موږ څنګه دیتا وځه کو عربي د پاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه و چې هغه دغه د زور او زیر او دغه مسایلو نه استفاده کوله. خدا شې چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې لري چې هغه څوک چې د ژبې هغه نو خپل ژبه نه وي هغه نه پویږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې لپاره پکارو چې د هغې اوازونو لپاره باید سمبولونه ولرو او د دې لپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوی په وخت کې عربي لیک موجود و مګر د پښتو لپاره ځینې هغه ځینې اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغه د پاره هغه نو
مثلا ټیو
ټیو چیو څیو خین غې د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغه د پاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغه د پاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړ شو چې دغه اوازونه د پاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو حساب بیا د پیرو خان په وخت کې هغه د پښتو هم دغه اوازونه د پارازینی شکلونه ور کړل او بیا دغه نو وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغیرات په دې کې راوصل مثلا د چې او د زی او د هم دغه سده نور او اوازونه د پارې ځینی خاص شکلونه یا څه زیاتونه او کمونه پکې وشولې. دغه نه را وروسته تقریبا دغه سلسله روانه و تر اوسه پورې چې روان بیا په کډل سو شپارسم کالونو نه را وروسته فکر کوم چې په دغه اوسنی وخت کې یعنی دغه یو نهضت پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پری هغه د چي دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا خپل په لری پښتونخوا کې زینی ګډی جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی زینی جرګې زینی مرکه لاره وبر پښتانه سره کې نستل او په علمی مجالسو کې زین مسائل ته اشاره وکړه کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غواره چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانې شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم تورې یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړي چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی او مثلا د خین لپاره د غې لپاره مثلا یو ټکی د خواته یو منسکي دا مثلا د څه لپاره د ټکی
په خوده فیصله سره وکړي مثلا د باړګلې سیمینار نو شول یا د پښتو کانفرنسونه زینې زیات وشول په لیک دود باندې مستقیمه غیزه وکړه په لیک دود کې تغییر راغی
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنی راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنه کې د ځینې ټکی یا ځینې ګرافیمونه هغه کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کاریدل هغه نه کارول نو د باره غلې سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې د غلیک دوت سره نږدې شي
ان لیک دودی نږدېواله
او لیک دودی نږدېواله خو سره خامخان نږدې شو رامنځته شو او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایل کې نو دا نږدېواله نورم پسې زیات شو ځکه چې دا دغه سره متحد شو
ډیر مننه کوم
امين.
شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېرې کوچنۍ شېبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت لمخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبی پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود آیا سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلې یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوفه یازی ده. آیا صاحب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه تکینی پوښتنه تر دا وی چې ولی شعر لیکي؟ ما سره پوښتنه دا ده چې محمود ایاز ولی شعر لیکي؟
پښتانه چې دی ګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر د غوی په ټولنیز ژوند لګ د شیخ په نظر وغوړو یا لګ ورته جیر شو نو د پښتو غاړي د پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره موږ ته یو فطری ودیت د خدای د طرف نه چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلی دي سید ګوهر صاحب کوچنی وم وړوکی وم نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به د پښتو اخبار په لاس کې وو یا به یو د پښتو کتاب راخیستی وو یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به په شعر خبرې کولې یا به د ژبې په اړه خبرې کولې یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې نو بس ګوار صاحب
نو ایاسې ستاسو خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی
یقینا
تاسو لپاره په کور کې ماحول
حتمن د
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه خو پښتنه را سره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نه سي کولی صرف شعر وایې نو بیا که نه شعرانو ښه خبره ده که صرف نقاد جوړیږي او یو نوم او مقام دې نه وي نو دا یقینا زه چې د فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر هم وو نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی او د دې د پاره مې باقاعده دا لزانه سره ژمنه وکړه چې ان شاء الله خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بیل لار هم تاکم زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یو لار وټاکله او په شاعري کې د لار وموندله په خپل راتو وستا لار کومه ده پکې چې زه مثلا که محبوب ته لولي یا که محبوب کله بینومه شعر لولي او هغه ولولي او زه پوه شم چې را د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس استاس شعری لولي هغه ستا اسلوب لار څه
که زه یو خبره کوم چې سید ګوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سائل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنگ لري نو هغه زه دغه په استیارو باندې ثابتومه چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړي د دې استعارې نه دا 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 کار اخیسته دي چې هغه نه دی ورناخسته
استاد د استعاراتو یا
استعارې چې دي کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استعاره مطلب ما ځانته خوخی کړی دی او مثلا د ویری استعاره ز کاروم کله ما توری ویره استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویری کار می ورناخسته دی کله می د ویری توری نه دی کارولی ا مصر می داسې مطلب منظومه کړی ده کنه
چې
هغه د هغه می د ویری کار اخیسته دی
ایا سب تر اوسه پورې د څومره کتابونه چاپ شوې دي
زما کتابونه خو تر اوسه پورې زما خیال دا دی چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه وه او بیا زه هم په سایه بدل شوم دا می دویمه شعری ټولګه ده او یو کتاب می چاپ شوی دی بینوا فرنګي ټولنې کندهار هغه راته چاپ کړی او هغه کې نړیوال شاعران چې دا هغه نظمونه چې ما پښتو ته راوړلی وو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربي شاعري جدید شاعران د عکس په نوم
عکس
دغه مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راوړلی وو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کول هم کار دی کنه داغه چې ټول زیاره او خواري ده کنه د سیو کتابو هغه ما پښتو ته راجبړلې دی پښتو اکیډمي کوټي رات چاپ کړي دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی نو د نورلای او د کوټي خډیر شاعران او سپنځلس کسان نو هغه ادبي سفر چې مو
کړی
او هغه مطلب ادبي رپورتاج او بوله او یا حلنامه او بوله دغه سفر هغه ملکل او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې بیمارو نو مو پښتنه تورتلو نو چې مو پښتنه تورلو حمزه بابا ډیسچارج شوو د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهم شیر جوړ کو چې په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدن ته دی نه وخت راغلو نو دا دیدن ته دی نه وخت راغلو دا د غشیر نه دا ټوټه ما
رازق فهم
هغه رپورتاج باندې دا نوم کښې شو د پښتو ادبي ملګری راته چاپ کړی
دی د روسي پښتني په توګه او بیا روس اساس شاعري او ته خو ځوان وی او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړ او زده په ګيري کې د سپین لګي دی هغه شاعري چې ستاسو ځوانۍ شاعري او هغه شاعري چې اوسې د سپینو ډکو ده څه توپیر پکې شته
ګوره یو خبر به زه تاسو ته وکم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي کنه له داخله سره تړون وي
او له بهر سره کار نه لري
ها د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساس
سره خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب داغه د ژوندۍ یا د عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمه شاعر یم
نو وستاسي نشیر ورو او اوریدونکو هم پدې تمه چې ستاسي غزل ووري
وای ډیر ازغیدی بیا راوړی دی و مالا ډیر ازغیدی بیا راوړی دی و مالا تا خنور کړم په ځان پسې لیواله او مړ می خپل تنهایی نکی ویریشم مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم هم کلام یم لتا سره دیواله
وا مړ می خپل تنهایی نه کی
مړ می خپل تنهایی نه کی ویریژم
هم کلام
یم لتا سره دیواله او شیر دې چی خپل اوش کی بلو مچرنا شی
خپل اوخ کی بلو مچرنا شی
بلش پر باندې راغله به مشا
وا وا دا به دی و
خپل اوش کی بلو مچرنا شی بلش پر باندې راغله به مشاله وستا د شیر زتات ډالی کوم
چې
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته
په شکمن نظر
چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله
واه واه
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړ نکړل کلاله او ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی
ژغ دی
ولی تر ما پوری نه را رسی اے پزات کرا نو رکام خیال
اوریدونکو انسان په طبی لحاظ له تلوسې خوند اخیستونکی دی نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي د زرپانی په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یو لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وګمج بارخیل یې وړاندې کوي
زرپانه
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهاند طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدا نن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کېښود شیر محمده یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دې دا هر څه به ښه شي آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل ته کندهار کې یوه مناسبه دنده درته پیدا کړي آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید نه نه شهبازه د هغې نه بېغمه یم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله اوږد وغځېد لاس یې په تندي کېښود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خونده یې نه وه د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی زوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ 4مه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل ترغه ملګری خپل کورونو تلاړل د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ له غسرې د کابل په دهما ځنکی پنیولې او تاخ کې دوی شپې وکړې دغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دند نه وي موندلې کور ته به لاړ نشي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و دفتر په دفتر ګرځېده زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه په همدې کې د ټلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه په ځای کې را سم شو موبایل یې راواخیست کومه دفتري شمیره وه په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه بله له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ بله صاحب خپله یم تاسې بانک ته اسناد راستولي وو هو استولی مې وو سمه ده شارتلس شوي یاست سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي پلار ته یې زنګ وواهه د راتلو خبر یې ورکړ شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی جامې یې بدلې کړې تلویزیون یې چالان کړ خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي د هغه شمیره یې ډایل کړه شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ شیر محمد ورسیده د درانه غږ خاوند ژړغونه شو هوزو یې را ورسید له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې د سړی غږ په فریاد او چغو واوخت تلویزیون یې روښانه کړ د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستی خلک یو خوا بل خوا منډې وهي
اوریدونکو د اتب جام برخمو د پښتو ژبې د لومړنی لاسراغلی شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړی کړی ده دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي
ادب جام
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب لالوادی د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو د پټ خزانه مؤلف محمد هوتک د په باب دا سلیکی نقل کا زیبۃ الواسلین شیخ کټه متیزی غوری اخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلې او مندلې وو شیخ کټه علیه رحمه حسی وای چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1309 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله وای چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک ټول ونیول او د رسالت لکهولې په خلافت کې ډېر مرسته وکړي نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غختلی او پهلوان په یو تن بل سلو جنگاور سره جنگیده زکینو کروڑ بال چې معنی ده کلک او سخت وای چې امیر کروڑ با په دوه بي زمنداور کې وو او هلته مانی درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان و او په دغه ځای کې ښکار کاو او اشرت په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحق له پښته وو امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابو العباس صفه د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلمی هم رستندوی وو په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستی دا سیک خلی دي چې د عباس په دعوت په جنگونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې نو دا بیتونه وویل چې ویړنې بولی او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړای دی
زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل پزابل نستا لما اتل نستا غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې پژوبلا یونم یرغالم پر تختیدونو باندې پر ماتی دنو باندی لما اتل نستا زما د بریو پر خول تاویگی حسک پن منزو پا ویار دا اس لسومون زکریگ دی غرون کاندم لطار کرم ایوادون او جار لما اتل نستا زما د توری تر شپول لاندې د هرات او جروم غرجو بامیانو تخار بولی نوم زما په او دم ز پیژندویم روم لما اتل نستا امروا زما غشی لومی داری د خن راڅخه د هریوا روت پر څنډو زم تختی پلن راڅخه رپی زدن راڅخه لما اتل نستا د زرنج صوبه می د توري په مخسور وکړه په باداری می لوړاوې د کول د سور وکړه ستر می ترګور وکړه لما اتل نستا خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم خپل وګړو لرا لورو پیرزوین لرم دوی په ډاډینا خبا مم خیر وزنه کوم تل یې ودنه کوم لما اتل نستا پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا زیم زمره پر دې نړۍ لما اتل نستا په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا بل په زابل نستا لما اتل نستا
شیخ کټا علیه الرحمه له تاریخ سوری نقل کاچې امیر کروڑ عادل ضابط او د هی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل په کال 1350 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل او د غور سور بوست او زمینداور پر زمکو خاون سو
مشهور لیکوال گرینډل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوند دي کراچي میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې ل فانی نړۍ سرګې پټې کړي پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنوم کړي
سخی ناری راتمو وحسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی ناری راتمو وحسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستاد شپیلی پا وویلایم سخی برتم یو زلی راجونده که زو جلی در بیلتون توری بلایم سخی گورا اوس نویخ او نویدهیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا چی وجان تا دف و هم او پا گدایم سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دکی مبتلایم سخی بیا لخپل ځانم راوریم زمانی را ګرځولې لشکولایم سخی لږی خوشاله نی را پیرزوکا هجر زاد جانان ته ګوره په ژړایم سخی و منه کدا واری و دسون سخی بیا بدر نورک په دې دنیایم سخی ورک را نه تسنیم دی په هجوم کې سخی ورک را نه تسنیم دی په هجوم کې سخی لګ مهرباني وکړه تنهایم سخی وینې مې لستر ګوڅه خچاچی سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم سخی ناری راته ما وهسا اخلم ځان ته لږې درد دې لټپې وایم
د خپل قد په سوري کې نمودمه شم دخبل قد بسوري كي نمود ما شم تسنیم نشت دوام احسانونم با تسنیم